السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ ته 2015 سم کال د مئی د میاشتې 22 منېټه دا ملیحا امیرزاده سره د خپل همکار ګلیا سره د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم پر روانه خبرونه کې د تاسو لپاره د کورنۍ او سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو خو تر ټولو ول د دې ساعت تازه خبرونو ته پام وکړئ چې ګلیا یې درته وړاندې کوي
تلوی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا 15 غوندونو پریکړه کړې چې خزیبا په راتلونکي بلدیتی انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي په روزګان ولایت کې په یوه نخته کې اته وسلوال طالبان وژل شوی او روس د منځنی ختیځ په اړه د لویدیځ هیوادونو پر پالیسیو نیوکې کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا 15 لوی غوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد خزو ګډون ملاتړ کوي په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي اداري فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو ونډه وشوه چې پکې د عوامي نشتل ګوند جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځای مشرانو پر توافق نامې لاسلیک وکړو دوی ژمنه وکړه چې خزیبا حسوي چې د روانې مئی میاشت په 10مه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رای وکاروي دا پریکړه پر داسې مهال شوي چې د رواني میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې په زمینی انتخاباتو کې خزو ته د ووټ ورکولو اجازه نه و ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه پارولي ول په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژلې دي تیر مازیګر غنو بلوچستانو د کوټې خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوي دی وکړي د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر حاصل بزنجو له مشال ډیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونه شوه دي نو موري زیاته کړه
دا وای کتا سیدا وایس چې پر رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده خو یو خبره ز پسپینا کول غواړم چې لتهرو څور زراہی سي د بشري حقوقو سرغړونه روان دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخه کېږي د زغملو وړ نه ده
خدا پاکستان ملیشیا ځواکونه د تورونه ردوی او وای چې عملیات یې یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي په کراچی کې پولیسو په دوه نخطو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې دا وکړې ده د کراچی پولیسو وایان عتیق شیخ نن مشال اړیو ته ویل چې د اتحاد ټاون په بیګانی نخطه کې سلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول د داوا وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوی د وسلوالو طالبانو د عمر خراسانی ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واګه پولیس په ځانمرګي برید کې ککړ ول د البته د هغوی په جنګلو په اړه سونه ویل دا واګې په برید کې لښپیتو زیات کسان وژل شوی بل او پړی د جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان منلی و د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه لا وسلوالو سندې ویلي د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیا د غور لپاره اړوندې سارنوالي ته ولیږي ترڅو دغه دوسیا د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددین مشال لري ویل چې د دې دوسیه ټول قضایي مراحل بشپړ شوي دي په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس وای چې د فرخوندې په قتل کې د نورو خلکو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هسي رواني کړې دي اته وشکلنه فرخنده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قران کریم د یوې نسخه د سوځولو په تور د یو شمیر کسانو لخوا تر اشکنجي وروسته وژل شو د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوی او د ملي پولیسو یو تن زخمی شوی دی د اورزګان د سرپرست والی وایان دوست محمد نایاب مشال لري چې د وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند د بلوسي چوغک او د جوز په سیمو کې د افغان سرتیرو پر پوسټو د حمله پر مهال وژل شوی دی وسلوال طالبانو په دې اړه سن دی ویلي د نورستان ولایت امنی قومندان وایچ په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پایلټ الوتکې په بریټ کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي خلیل الله زیاید مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حمله تیر ماخام د وانت ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده د نورستان امنی قومندان زیاته کړه چې په دې ولایت کې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوې ده دی وایي چې د وسلوالو پر ضد دا ډول حمله باید زیات شي وسلوالو په دې اړه سندې ویلي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په لویدیز هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه شام، عراق او لیبیا په اړه تنګ نظری پالیسۍ له وجې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. ویسلی نیبزیا دا هم ویلي چې بهرني قوتونه د شام بحران نشي هوارولی. نوموړي نن په اردن کې د نړیوال اقتصادي فورن په سیمه ایز کانفرنس کې ویل چې د شام ولسمشر بشار الاسد مهم ملګری وو او تل یې په سفارتي ساحه کې مرسته ورسره کړې ده. نوموړی وایي که څه هم اسد تیروتنې کړې دي خو د ولس ځینو برخو مرسته ورته ترلاسه ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځي اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لیتویا په پلازمینه ریگا کې د دوه ورځني سرمشریزي پرانستلو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک ویل په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځي اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د اتبشتو غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د ماسکو پر ضد نه ده. وروستۍ خبر د کرکټ دی. په پاکستان کې شپږ کال وروسته د نړیوال کرکټ لوبې کیږي. د پاکستان په دوره زیمبابوې لوبډله به نن شل اوریزه یا ټی ټوینټي لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور پر وخت 9 بجې شروع کیږي. د پاکستان شل اوریزې لوبډلې کپتان شاهد افریدی دی. په پاکستان کې د 2009 کال د مارچ په 3 منټه د سریلانکا په لوبډلې برید شوی وو چې د دې وروستو دغه هیواد ته د کرکټ نړۍ یو لوبډله هم توته تیار نه وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے اخیستل کیږي او په 1.3 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپے او 50 پیسې او په 1.75 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او په 1.44 روپے او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 50 پیسې او په 28 روپے او 10 پیسې. او یو افغانۍ په روپے شپږ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپے او 8 شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور کې د باران امکان دی او بنو کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې یو سلویخ او سلیریش او په کوټه کې درویش او یوولس وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلای ازر ته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مو د رابعه اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري په خیبر پښتونخوا کې 50 سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به خزي ووټ اچولو ته هڅوي.
لاول دې لپاره یو قانون سازی په کار ده چې څه قانون په الحال په وخت کې موجود نه لري. موږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی په بلدیاتي الیکشن کې زنانه به حق رائے دی کې یو قسم داغه حصہ واخلي.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میشت کډوال د کېدونکو امداد نه مطمئن نه دي.
پدې کې صرف 4 کیلو ریکا 5 کیلو دال ملایږي کنه بس نور څه نشته. یو غوړي دې څه کوړې کوم وړ ملایږي دا یو ټوډا خرڅ کو پدې باندې ځان ته چيني واخلو سرشن بالکل گزاره ور باندې نه کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د تشدد او د غې د مخنیوي لپاره د قانون سازي په حق لدر ته معلومات درکو.
په پختونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي او ځینې ریپورت شو ځینې ځینې غیر ریپورت نشي کې او درې میاشتو کې چې یو سل او ول کیسز ریپورت شوی دي.
د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په قانون اف سی آر کې شوي بدلونونه دې عملي کړل شي.
مغودا ور جچور ختم شید اف سی آر مو خو ډیر تکلیف زره مغی زکه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پروتوی په تکلیف کې بجل کېم تکلیف کې وی.
په نورو موضوعګانو هم ریپورتونه لرو. د مشال ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات نږدې دي په صوبه کې د خزو د ووټ اچولو موضوع ګرم ده. په همدې اړه تاسو ته معلومات درکو چې د خیبر پښتونخوا 50 لویو ګوندونو فیصله کړې ده چې روانه میاشت کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به خزې ووټونه اچولو ته هڅوي. تیر ورځ یوې غیر سرکاري ادارې لخوا تنظیم شوې غونډه کې د صوبې ګوندونو ژمنه وکړه چې د مې پر 1.5 نیټه په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د خزو د برخې اخیستلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. دا فیصله تر روسته او شوه چې روانه میاش په کوز دیر کې په یوې هلکې په زمینی انتخاباتو کې خزي د ووټونو اچولو نه منشوي وي. ریاض موسی خیل معلومات لري.
د زیارت پورز د یوې غیر سرکاري ادارې فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابعې شوې وا چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف د بر دیر سره تعلق لرونکو نمائندګانو ګډون وکړو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوری عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې په وخت ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوری عمل کې فعال کردار ولري. د دوی وینا وا چې ټول ګوندونه به خپل خوا کوشش کوي چې راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو کې زنانه د تو هڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. د زنانو د ووټ د اهمیت او دوی د خپل حق نه منې کولو په اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی غړي او قومي اسمبلی پخوانی ممبرې بشرا ګوهر نه تپوسو کو، نو دوی وی چې دا د هر سیاسي ګوند ذمہواري وي چې زنانه ووټرانی ووټ اچولو ته تیاری کړي. دا وایي
دا خو زما په خیال دی سخت د پارټۍ د پالیسۍ خلاف ورزي ده، د آئین خلاف ورزي ده او د قانون خلاف. نو ایم پی لپا او دی ایم پی لیدرشپ پا دی مخ که نسر قدمون او چه دی دیزال اوم از فندیار خان به دی نوتس خو آغسته دی ری دیر که خو ایندالا دا اوس لوکل گفمنت اوم دازی دا دی پارتی دی آین او قانون خلاف ورزی دا او چه سو کم پا دی که انبال دی دا اغی خلاف سخت نه سخت کاروائی پکارون دا او مخ که آغسته شده دا دی خلاف.
بل طرف تا دی جماعت اسلامی سره تعلق لرون که دی کامی اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وای دوی غواړي چې زنانه په سیاسي بهیر کې کردار تر سره کړي خو پچا ټینګار نشي کولی.
نور نشم کولی جی دا دسه منډیټری او داغه خبره ده په عین کې الکترونل ریفارم کمیټه ز مرکزی کمیټه کې زمين باندې په ځپ سب کمیټه کې زمين باندې موږ له ټولو قوانینو جایزه واغستا. اول دې لپاره یو قانون سازی په کار ده چې دې لپاره یو قانون داسې ولشي چې هر کدا شي څوک خواتین باندې کوي یا د خواتینو باندې کولو کوشش وکړي د هغه خلاف به دا کاروایی کوي. دسې څه قانون په حال په وخت کې موجود نه ده. موږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی په بلدیاتی الیکشن کې زنانه په دې حق رائے دی کې یو قسم لاغي هیڅ واخ.
په داسې حال کې چې وړاندې ورځو کې کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران یو زنانه هم ووټ اچولو ته نه ورغلي او اوس په دیر شمامۍ ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی وټونه را روان دي. د سیاسي چارو کارپوهان د زنانو کردار ته څنګه ګوري په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال سلیم احمد وینا وا
خزه چې دا هغه په پاکستان کې جنرال او په پښتون معاشره کې پرټیکولرلی دا امپاورډ نه ده. هغه که ووټ لږی هم نو د سړی په مرضي دي او که نه هم نو د سړی په مرضي نه دي. په دې کې چې کله د ان پی او د جماعت اسلامي لیډرشپ وایي دا زموږ کار نه دی، دا لوکل خلکو کار دی او لوکل کینډیډیټ چې دی هغوی دا ښځو په خپله کړې ده چې ثبوت ته ور ورسي او دا ډېره اسانه خبره ده چې ثبوت ته ور ورسي او د دې یو کیس نه مثال جوړ.
د ذکر وردا چې د کوز دیر په هلکا پی کې 95 کې زنانه د ووټ د حق نه محرومه کولو خلاف بعضی سیاسي جماعتونو او د بشري حقوقو تنظیمونو اواز پورته کړو چې رستو چیف الیکشن کمشنر د دغه خبرې نوټس واغستو او د ماملې سیړلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو دریو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیاتو لسی وګړي وژل دي. تیر مازی ګړګړو بلوچانو ښځو سړو د کوټې خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او نارې ووالې چې ملګري ملتونه دي د بلوچانو د بیګونه ولس وژنې مخنیوي وکړي. خو د پاکستان ملیشا ځواکونه وایي عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د بلوچ مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تھور پورے کبھی چھ په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستانی ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل شوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او هم داسې د پنجګورو، ډیرابوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په داس یہ خبریں وکڑے.
مختلف علاقوں میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں بھی کی جا رہی ہے
اور مختلف سیموں کی عملیات کی جی لگا دیا اور مڑی غرزول کی جی اور بلوچستان تشتول کی جی پر شدو باندھے ہم ظلم کی جی اور ترتم کی جی مج ل بین الملل تخ خواص کوچے حویدی پر بلوچستان کی د انسانی حقوں د سرغڑونی نوٹس واخلی
نوٹس لیں.
که څه هم یو شمیر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورنه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورنه ناسم بللي او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیټر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه سوې چې دوی ته په هیڅ قیمت
په
مجموعی توګه داسې ووایئ چې دلته عملیات روان دي نو داسې بالکل نه ده، لیکن یوه خبره موږ ضرور کوو او ډېره سپینه یې کوو چې ملیشا سرتیری دي او که نور ځواکونه، هغوی باید په هغو سیمو کې چیرې چې پر دوی بردونه کیږي او یا هم دوی ته معلومیږي چې وسلوال دي او له دې وسلوالو سره د دوی جنگ کیږي دا بیل خبره ده، لیکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقونو څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ککړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا موږ کله هم زغملی نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت ناوخته د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمیر بلوچ ملت پال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاده توګه کول ډیر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال نښتو کې پولیس چارواکو د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان د پولې واګه بارډر سره نږدې د ترسره شوې ځانمرګي حملې پلان جوړونکي وو. نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې واورو.
پولیس چارواکي وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه یې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد راوند کې په دوه بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډي سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلواله مقابله د اتحاد راوند په سیمه کې مخې ته راغلي چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سی ټی ډي لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سی ټی ډي پولیس وایي وجل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا بارډر د ترسره شوې ځانمرګي حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډي پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رادیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وي تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګي حمله کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ورته نښته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خواته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوې دي. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د ده دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوس په واوره چې په پاکستان کې د اقلیتونو د حفاظت لپاره په ملک سره روان دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان صوبو ته هدایت کړی دی چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره د ګامونه واخلي او د هغوی د حفاظت په مقصد د یو خصوصي پلان جوړ کړي. د چودري نثار په وینا د اقلیتونو حفاظت د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی. دا چې بیا اقلیتونه سوای په دې حکله د رابعه اکرم خان دا رپورټ واوري.
د داخله چارو وفاقي وزیر د ټولو سبو داخله محکمو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره د سکیورټي اډیټ یا د جاج او ورل د یو خصوصي امنیتی پلان د جوړولو هدایت کړی دی. د زیارت په ورځ د داخله چارو وزارت یو الاسته غونډه ته د داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان وینا وه چې د اقلیتونو حفاظت کول زموږ ترجیح ده. چودر نثار سبو ته دا هدایت هم وکړو چې د اقلیتونو حفاظت سره سره د هغې د عبادت خانو او د هغې په مذهبي ځایونو کې دې د پولیسو ګش سیوا کړی شي. داخله چارو وزیر چودر نثار دا هم وویل چې د شیاګانو، اسماعیلی او بوهری برادرۍ، عیسایانو، هندوانو او نورو پورم نه خلکو عبادت خانو سکیورټي لپاره دې نه صرف مناسبه بندوبست وکړی شي، بلکې د اقلیتونو عبادت خانو حفاظت لپاره دې هم د دوی خلکو ته تربیت ورکړی شي. د ذکر ده د چودر نثار علی خان سبو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره هدایت داسې وخت کې مخې ته راغلی دي چې د روانې میاشتې په 14 تاریخ په کراچۍ کې د اسماعیلی برادرۍ په یو بس حمله شوې وه. په دې حمله کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي وو. د داخله چارو وفاقي وزیر لخوا د اقلیتونو لپاره سکیورټي هدایتو په اړه د پیښور یو عیسوي رهنما جاوید پیاره وایي چې حکومت صرف د خبرو نه کار اخلي، که دوی سنجیده وي نو د سپریم کورټ په حکم به یې عمل درآمد کړی وو.
سپریم کورټ نه یو فیصله شوی دی چې زموږ کوم یو عبادتګاه دی، چرچ دی او دا مندرګاه دی او ګوردوارې دي، کنه ویلو کې زموږ دلته خپل کوم یو کسان دي، کنه اقلیت والا کسان، هغه به دلته ګیر باندې به ودرېږي او زموږ به خپل ډیوټي برخو اور دے تا دے پولیس کے برتی دے او کی کنا دے اقلیتا اور دے سپریم کورٹ نہ فیصلہ شوی دی کہ اگے کافی ما سرا ایسا سپریم کورٹ کنا را کہ اعلان چوی ہو کہ بھئی دے اقلیت دا پارا کمیٹی کنا جو اگا فورس دے جوڑ کی اور دے خپل کمیو عبادت گاہ دی بے خپل با حفاظت دا کئی اور دے نہ دیکھڑے.
د سکھ مذهب یو مشر چرنجیت سنگھ د داخله چارو وزیر د ہدایتو ہر کلی کڑے دے خوائی کدا اقدامات مخکوشت کڑے شوی وے نونن بدومرا نقصان نہ ہو شوی دے وای
موږ دا غواړو چې څنګه کوم ځای کې زموږ ګردوارې دي بیا دا هغې کومې لارې دي چې په هغې کې پولیس والا ولاړ وي او هغه په صحیح طریقې سره او ریکوست زموږ دا هم دی چې صرف پولیس والا نه چې هغې کې کس ممکنه وي او کېدای شي آرمي والا هم یو کس دوه ولاړ وي چې لکه اوس پېښور کې مونږ یو ډېر غټ تعداد یو په خیبر پختونخوا کې زموږ ګردواره ده ګردواره پای جوګا سنگ چې په هغې کې دي والا ولاړ هم دي دا نه چې نه دي ولاړ خو مونږ وایو چې دا الرټ دي او سی ڈی سی کیمرې لګېدلې دي او هغې دې هم نگرانی کېږي.
یاد دیوی کال 2014 کې سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس تصدق حسین جیلانی حکومت ته حکم ورکړی وو چې د اقلیتونو حفاظت لپاره دی یو خصوصي فورس جوړ کړی شي کوم چې صرف د اقلیتونو د عبادت خانو حفاظت کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د هنګو پتو سرای کیمپ کې د نام نیو لقبله به کور شو متاثرینو ته هر میاش په باقاعدگی سره د خوراکي سامان امداد ورکول کیږي، خو په کیمپ کې میش متاثرین وای چې دغه امداد ډیر کم دی او ورباندې د دوی گزارنه کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو خیال وساتي. نور حال د تاریخ اورگزای پر رپورت کې دی.
د هنګو بتوخ سرای کیم کې د نام نیو لقبله به کور شو متاثرینو ته هر میاش په باقاعده توګه د خوراکي توکو امداد ورکول کیږي، خو په کیم کې میش متاثرین وای چې دغه امداد ډیر کم دی او باندې دوی گزاره نه کیږي. ماشوخیل په نامه د اورګزو یو متاثر کس مشال لډو ته ویل په کیم کې دوی په ډیره سخته او په تکلیف کې ژوند تیروي.
او په دې کې چې دا دوه ټوړې کومه وړه ملاوي کې دا یو ټوړه خرڅه کو په دې باندې ځان ته چینی واخلو کنه، او یو تر دا پاتې شو هغه کله 15 ورځې وشي کله 10 ورځې وشي بیا دوباره بیا ځان ته وړه په هغه پیسو باندې اخلو. راشن بالکل گزاره ور باندې نه کیږي کم دی.
یاد دې وی چې د هنګو په توخ سرای کیم کې زیاتره د اورګزونه راغلي کډوالو سیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په کیم کې میش د نام نه ولا کبله به کور شو قران او شمیرا شاوخوا 1200 چې په دې کې زیاتره شمیرا د زنانو او ماشومانو ده. په کیم کې میش یو بل سرکس محمد گل اور رگزے مشال لڈو توائی حکومت تپا کار دے چی دو دوی دستون زو پخو ڈال خیال ہو ساتی
مکی اول اول رول اولی بچی نیور کولا وقتا چای بو مرا ہر سا سامان بو وطرا مغنا ورا کا مسکت و حلوان لگا کا ہر سا سیلوسیز بو وہ صرف دے سو دے گروہ لے سر درے تو کا شای دے بڑی سو دو کو شای دے چا لاسو بولا زیان لگ کسا جنی کو تعداد لی کنا دے میں چا سکی
او موږ ته لکه حکومت دا په کار دي چې موږ سره دا کړو کې موږ واګه یې کنه یو خپل وطن ته رسخت کې یاره تدې کې حساب کتاب سر سام کی
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو توای په نړیوال کچ متاثرینو ته خوراکي توکو امداد ورکولو د پاره یو معیار مقرر شوی دی چې د ورغزو متاثرینو سره هم هغه شان امداد کیږي دوه ویل چې د متاثرینو بیا هم چې کمی غوښتنې دي هغه ټوله به دوی په پام کې نسی واضح دی چې پاورګزو کې د 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ډېر ځپل شوي دي او هنګو کوهاټ پېښور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. طارق ورګزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پنجاب او سند صوبه کې د خزو په وړاندې د تشدد خلاف قوانین جوړ دي او پر ځینو بیا هلې ځلې روانې دي، چې اوسنۍ مثال یې په پنجاب اسمبلی کې د داسې بل منظوري دل چې مقصد یې د خزو تحفظ دی. پښتنه د خیبر پښتونخوا په هکله راپورته کیږي چې په دغه صوبه کې د خزو حالت څرنګه دی او بیا په صوبایي کچه حکومت د دوی لپاره قانون سازي کوي که څنګه. په دې هکله د رپورټ ته وکشه. د روان کال د مې پر شلمه نیټه د پنجاب اسمبلی د خزو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانه او لپاره خصوصي سنټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي که څنګه، د خزو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي، خو څه ځینې رپورټ شي او ځینې چې دي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومېسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی دا تاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کې، او چې کوم رپورټ شي نو هغه کې درې میاشتو کې چې تقریباً یو سل او ولس کیسز رپورټ شوي دي. کم کې چې 66 کیسز چدینو هغه صرف هغه چدینو د مرډر دي. کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوي دي، او دې کې چې تقریبا 124 زنانه چدینو هغه افیکټ شوي دي. او دا ټول کیسز چدینو هغه ټول په پېښور کې، او د پېښور خو شې چې کوم نږدې ډیسټریکټ چې کوم کې چار سده مردان سوابه سوات، دا ټول راځي.
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي.
دا بل الریډي دا ټیبل شوی دی، لیکن دې کې چې ملایانو چې دین اوس دا سه لګون ته کې چینجز غوښته، نو هغه د لپاره هغه ټایم غشته دی. خو دې باندې فیمیل ایم پی ایز هم کار کوي لګیا دي، او موږ دا کنوینسینګ کوو لګیا یو د مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو تاسو به هغه زراشي او هغه موږ سره کینی او په دې بل 25 کسان چې دي د جی آئی اور دا جی آئی فی دي، نو موږ هغه سره دا هغه کنوینس کوو لګیا یو چې
سایمه غزن د حکومت لخوا د خزو لپاره د قانون سازی په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دي، خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو لامل په قانون سازی کې وخت زیات لګي.
ډومېسټک وایلنس بل دی او کومګر چایلډ ارلی اند فورسد مریجز ریسټرینټ بل دی، دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکشان دی اوس نو ډپارټمنټ چې دی نو واپس کړی دی سکیورټیز سره. دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا د اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي، څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی. کی پی کې به کار کې لګیا دی، خو چونکې دی کې د سب پارټیز طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دغه شان دي نور هم روان دي، نو کیدی شي
خو نګت اور اگزی وای چې یوازې قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی، بلکې پکار دی چې قانون په سمه توګه عملی هم شي.
دلته زمونږ مصیبت دا دی چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو. بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو، هر ورځ پاس کیږي، لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نه شي کنه، نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري. امپلیمنټیشن ذمہ واری د هغه سړی او د هغه خزي جوړیږي، یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي. لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم بیان دی او چې بیان د سړی وحال خورما نو دا زما بیا ذمہواری ده چې هغه امپلیمنټیشن نه کیږي دې کې زما قصور دی.
دا په داسې حال کې ده چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل روسي ریپورت کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د ښځو امنیت ته ګواښ ورپیښتي چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخه ونیسي او په ملک کې ښځو ته تحفظ ورکړي. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو تاسو مشال ریډیو ته غواکې د مازیګر 15:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
دا خبر پښتونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد خزو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک نومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه شوه. په کوړه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړې چې په تیر درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژلې دي. خدا پاکستان ملشه ځواکونه د ترونه ردوی او وایي چې عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوه نقطو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو وژنې داوا کړې ده. کراچۍ پولیسو وایاند نن مشال راډیو ته ویل چې د اتحاد ټاون په بیگانه نه خطه کې سلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول. د پدې اړه وسلوالو سندې ویلي. د کابل ابتدایي محکمه وچې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیا د غور لپاره اړوندې سارنوالۍ ته ولیږي ترڅو دغه دوسیا د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي. ویش کلن فرخونده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قرآن کریم د یو نسخې د سوځولو په تور وژل شوی و. د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوی او د ملي پولیسو یو تن زخمی شوی دی. بلخ د نورستان ولایت امنیه قومندان وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پایلټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوی دی. وسلوال طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د بارونو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه شام، عراق او په لیبیا په اړه تنګ نظری پالیسي ولوږي په لوجی دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. اروپای ټولنه یو ځل بیا د ختیځي اروپا ملګری هیوادونو ته باور ورکړي چې د تل پر سر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. او د نن د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور پر وخت ماښام 2 بجې شروع کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سره وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارېي د پاکستان تر کمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابي باندېلې کلی چې پکې جنگ ورسپانه وای د ایران په نسبت دا ډېره خمن صوبه ده، ځکه چې په ایران باندې ل امریکا لخوا بندیزونه لګېدلې دي او هم په دې وجه هندستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منسوبې نه پشا شو. د ادارې په وینا چې دا منسوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندستان لپاره ډېر د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې عمل درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوی دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرے خشوي، نو په کار دي چې په دې منصوبه زر تر زر کار پیل شي. دریا اخیری کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه اولسي ستونزو کې کمی راشي، نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد هم خشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان په خوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمي دوه باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شو او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي. او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهیمتي یاداښت ورکړې شوی بیانونه دي چې وايي باید اشرف غنی دغه یاداښت لاسلیک نه کړی دریا مخکلی کې چې حامد کرزی په خپل دو ځله صدارتي موده کې په هره خبره کې د پاکستان مخالفت کړی او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او دغه رنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي دریا اخري کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی په رنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو سمدستي وروسته یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو په کار ده چې دواړه ملکونه د نااتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي نو دا شن به په منطقه کې د ولس ترقۍ هم وکړي او امن ته به هم وده ترلاسه شي ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید سو میاشتې مخکې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن لپټاپ د بل ځای ته د تګیرا د لرله دا خبره په هغو اسنادو کې راغلي چې د اسامه بن لادن له ودانې ترلاسه شوی او اوس امریکایي حکومت خبره کړي هلته فارن پالیسی مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وایي باید په مهمو فیصلو کې له خزینه او سیاسي مشرانو سره مشوره وشي د دواړو لیکنه مهمه برخه ګلایا سره وروي
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه سو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي و چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسیدلی دی په دغه خط کې اسامه بن لادن په اپټاباد کې د خپل تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وي ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په اپټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو سو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي خو د ورسپانې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې را څرګند کړي دي په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده ورسپانې زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو سیډنیز ادارو او ناقدینو یو شمېر لیکنې هم ترلاسه کړل شوې دي چې په کې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوې وي په نور موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوی دي خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې مشت نور خلکو استعمالول واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادونه ډېری خبري را سرګند شوي چې سرنګ اوسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خبره کړې ده په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د خو اړیکو لپاره کار کوي په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر بارک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچي ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړي توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لری ساتل کیږي مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم صحت او د ژوند بنیادی ضرورتونه به برخې پاتې شوې دي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
اوس په د سعودي عرب په مشرۍ د عرب د ائتلافي هیوادونو لخوا په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د عملیاتو په حقله معلومات واوري رپورټونه وایي چې د یمن په سر خارسنا کې د شیا حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ائتلاف بمباري شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د ایران بلاتړې شیا حوثي ځواکونو د یمن په زیاتې برخې واکمن شوې دي او د دې هیوادو لسمشر یې له هیواده وتو ته اړ کړو د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له اتو میاشتو راهیسې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حمله کوي فرشتہ جلال زئی معلومات را کوي
د سنا شهر اوسیدونکو وایي چې د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونو سهار خپلې حمله د دې شهر مرکزی سیمو ته وغځولې. خلکو د رویټرز خبريالانو ته ویلي چې حمله د سنا شهر پر هغو سیمو شوې چې د ولسمشر مانی او نورې دولتي ودانۍ پرتې دي. دا سیمې د تیر دوبي راهیسې د شیعه حوثي ملیشو تر کنټرول لاندې دي. ائتلافي ځواکونو د سنا شهر په لمنو کې د وسلوالو ملیشو پر پوځي مرکزونو هم حمله کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي عملیات لشتلجه اته اونۍ مخکې پیل شول او هدف یې له سیمې د شیعه حوثي وسلوالو ایستل، په سیمه کې د هغوی د نفوذ مخنیوی او د یمن د پخواني ولسمشر برحاله کول دي. د سنا اوسیدونکي وایي چې هوایي عملیات تېره شپه هم روان و. خلکو ویلي چې الوتکو د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادارانو پر مرکزونو بمباري وکړه. د علي صالح یو شمیر پلویان وروسته د حوثي وسلوالو سره یو ځای شوي وو. د یمن په مارب ښار کې چې د تیلو سترې ذخیرې لري، یو شمیر خلکو ویلي چې تېره شپه لږترلږه لس بمباري وسوې. د دې بمباریو هدف هم د پخواني ولسمشر علي صالح د پلویانو او د حوثي وسلوالو مرکزونه وو. حوثي وسلوالو ادعا کړې چې د یمن په شمال لویدیځو سیمو کې زیات پوځي مرکزونه چې مخکې د سعودي ځواکونو تر کنټرول لاندې وو نیولې دي. حوثيانو ادعا کړې چې په دې مرکزونو کې زیاتې وسلې، چاودیدونکي مواد او نور جنگي وسایل موندلي دي. د حوثي ملیشو یو ویان محمد عبدالسلام پرون وویل چې څو چې د سعودي په مشرۍ هوایي عملیات بند شوي نه وي، په هیڅ ډول مذاکرو کې ګډون نشي کولای. د یو عربي تلویزیون ته پرنوویل چې وسلوالي د سترو متقابلو حملو توان لري. د حوثيانو ویان ټینګار وکړ چې څو پر یمن حملې روانې وي په جنیوا کې خبرو ته نشي ورتلای، او وی ویل چې د سعودي په خاوره کې به پر هر هغه ځای چې د دوی وسوره سیږي حملې وکړي. د سعودي دولتي خبري اژانس پرنوویل چې د یمن لوري د دوی پر ساحلي شار الدهران په راکټي حمله کې پرون یو ملکی سعودي وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي.
د ډیموکراسي او جمهوریا ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت په نوم ډلې د شام د لرغونی خار پامیرا ټوله برخینی ولیدي. بلخوا د ډلې د عراق د رمادي خار لسندونه هم د عراق حکومتي ځواکونه پر شاتم بولیدي. په شام او عراق کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې د روسي او پرمختګونو پاړه لوی دیزو اجنسونو رپورټونه خبره کړې دي چې تفصیلي رضوان مراد تاسو وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پروانه اونۍ کې د سوریې د پالمیرا لرغونی او د عراق د رمادي خارونو په نیولو سره پر بغداد او دمشق فشار زیات کړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي په سوریې او عراق کې د داعش وروستیو پرمختګونو د امریکا د مبارزې پر ستراتیژۍ چې یوازې په هوایي بریدونو پورې منحصره ده هم انتقادونه پورته کړي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې پالمیرا خار ته نږدې له عراق سره د دې هیواد سرحدي نقطه هم نیولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي د داعش لخوا د سوریې د پالمیرا خار نیول د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لپاره چې په سوریا او عراق کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي په شاتک دی. خو د سپینې ماڼۍ وان جوش ارنست ویلي د امریکا ولسمشر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له دې غوښتنې سره موافق نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره د امریکایي ځواکونه واستول شي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي د پالمیرا خار چې شاوخوا 200 زره نفوس لري درېمه برخه اوسیدونکي له سیمې وتلې دي. د سوریې او د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو چارواکو ویره خودلې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډله به په پالمیرا خار کې لرغوني آثار او تاریخي سیمې هم له منځه یوسي. د ډلې په عراق کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او میوزیمونه ونړول. دا مصر د الازهر اسلامي ادارې بیا په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د پالمیرا خار د نړیدو مخه ونیسي. الازهر ویلي اسلام د کلتوري میراثونو د منځړلو خلاف دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پالمیرا خار په داسې وخت کې نیولی چې د روانې اونۍ په سر کې د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي هم په خپل کنټرول کې واخیست. د امریکا ولسمشر که څه هم چې د داعش لخوا د رمادي نیول یو تکتیکي په شاتک بللی دی، خو ټینګار کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد روانه مبارزه ناکامه شوې نه ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکایي تینک ټینک کونسل آن فارن ریلیشنز په مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو پایښت په خای د هیواد د شخړې په هوارولو کې فیصله کونه یا پریکړه د رول ولوبوي. لیکوال وړاندیز ورکوي چې باید امریکا له افغانستان سره مالی کومک جاري وساتي چې دا رنګ دغه هیواد په خپل پخپو ودرېږي. تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
امریکای تینک ټینک کونسل آن فارن ریلیشنز کې دا مقاله سیم اهرلخ لیکلې ده چې پکې دا درس خپل کړی دی چې یو پرمختللی باثباته او پر خپل پښو ولاړ افغانستان د امریکا یو ښه ملګری کېدلای شي. دی وایي د افغانستان پرمختګ تر بل هر وخت ډیر ضروری دی، خو دا چې امریکا خپل پام بل لور ته اړولی دی نو په دې هیواد کې د پایښت لرونکو پنګې چون کې دلچسپي کمه شوې ده. لیکوال د امریکا د حساب کتاب د ادارې سیګار د ریپورت حواله ورکوي چې وایي د افغانستان د تعلیم، بیا رغونې، روغتیا او د امنیتي ځواکونو په برتي کولو او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د پوینا هم په دغه څانګو کې د نور ډیر څه کولو ضرورت دی. مقاله زیاتوي امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې په برخه کې 130 ارب ډالر لګولي او د دې په پرتلای په سیمه کې پرپوزي عملیاتو 100 ارب ډالر خرڅ کړي دي. خو لیکوال دلیل ورکوي چې د امریکا د ستراتیژیکو ګټو د هڅو د کامیابی انحصار پر پرمختیايي کارونو ولاړ دی. د په خبره د دغو پروګرامونو مقصد یو پایدار افغانستان جوړول دي چې د لیکوال په وینا کدا چې وسو نو افغانستان به پر خپل پښو ودرېږي او د امریکا به یو ښه ملګری شي. لیکوال زیاتوي د بیا رغونې په عمل کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی، خو په دې کې اوس هم نیمګړتیا وسته او کار له توقع سره سم نه دی شوی. لیکوال وړاندیز کوي چې په راتلونکي کې چې افغانستان ته کومې 15 ارب ډالر ورکول کېږي باید واشنگتن او کابل د خرڅولو په اړه جدي او بیدار ووسی، ځکه دا به د افغانستان پر خپل ځان د تکیه کولو لپاره یو بنیاد وګرځي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دلته ډېر ورکو چې کله فاټه تل لا شو ټل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندینګ ودرو درې می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د غلطی د اصلي د خبرې کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې د نن هغه له میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر د جمرو د سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبالی سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوی بدلونونه د عملی کړل شي. تیر ماخام له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د جمرو د یو شمېر سیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله زوروي او بندوي. دوی وایي انتظامیه هر ځای دوی نیسي او حوالاتو کې بندوي او بیا چې مشران دوی خلاصوي نو میاشت وخت هم پکې لګېدي. ځینو مشرانو ویل یا خو د پی اف سی آر کې شوي بدلونونه عملي شي او یا د اف سی آر ختم کړل شي. خو د جمرود یو انتظامی مشر وایي د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمهوارۍ ماده د قبایلي نظام برخه ده، خو البته دا تورې رد کړ چې ګواکې په زندانونو یا حوالاتو کې بې ګناه وګړي ساتلي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې خوري.
د خیبر جنسې د جمرود سیمې اوسیدونکو وای چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملی کړی شي. په دې حق له د جمرود تماش خان کو کې خیل مشال ریډیو ته وای
ونه تا پوسو نه څنګه شایوي او نه نه بوسي جسم پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو چې مشرانو په سرګي مرګي خبرې اترې رپسي گئی نو تا پر جو نه شته راشي او بیگونین گیر کی بیگونین منسی کا پا داگری راونی بجورا بسی راونی سی کا پا یار راونی راونی سی کا اغلا درمی پاس کا راسل نا درمی آم راونی سی نو بیو پراتی خود پراتی
دیادی سیمی و بلتن حاجی امین شیر وی چی پا اف سی آر کی شوی اصلاحات تی عملی شی او یادی داغ نظام پا مکمل توگا ختم کردی شی
مو دا وارو چی چور ختم شید اف سی آر مو خود دیر تکلیف زرمه گی زکا چی مشرانم گیری گی کشرانم که پراتوی په تکلیف کې بجل کې تکلیف کې وي نه روټې تنظیمات وي نه اوبو تنظیمات وي بجل کې نه بشترې تنظیمات وي یو یو بار کې سر سر 50-50 کسان پراته وي
د خیبر جنسي په جمرود کې په اجتماعي زمواريو کې د بیگونه خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کېدو په حق لمو چکله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
اجتماعي زمواري چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول داسې دي چې اف سی آر ختمول دي او اجتماعي زمواري کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجړ کنسرن د هغه علاقې کمزه کې یا دماکا یا سه انسیډنت اغوا یا سه ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجړ او اماغه د کلی او خاص کر امدا هغه شاخ صرف خلاف کاروي وکړو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروي اونکو او امغه خلکو ته او امغه ګنګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅوک نشته چې په اجتماعي زمواري کې مونږه غیر متعلق شخص نیول شوی
یا د دې چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنی بدلونونه وشول او د قانون په هان وای چې د نه پاسوس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د اتل سو کالو نه کم ماشومان د شپېتو کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانا نشي نیولای او نه حوالات ته اچولای شي او اجتماعي زمواري قانون با یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدود وي او د یو تن ملزم په سر کې با ټول کام نه زورول کیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. اوس د سیاحت په اړه تاسو لپاره یو رپورت لرو. په پاکستان کې د سیلګری شعبه چې د 1300 کالو راهیسې متاثره وه، په مقامي سطح د کارکوونکو ټور آپریټرز په وینا خوالی پکې راغلی دی. دا ټور آپریټرز د شمالي سیمو په شمول په ټول ملک کې کاروبار کوي. دوی د ډلو په شکل کې خلک بوزي او ورته د اوسېدو او خوراک سکاک انتظام کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
دا پرایویټ ټور اپریټرز چې د پاکستان مختلفو برخو او په خاص توګه شمالي علاقو کې د سیلګرۍ کار کوي، د ډلو او قافلو په شکل کې سیلانیان بوزي. دوی زیاتره د اسلام آباد نه کار کوي. د دې په وینا چې په مقامي سطح د سیلګرۍ په صنعت کې خوالی کتل شوی دی او د تیر کال په نسبت سخت کال د مقامي سیلانیانو شمیر هم زیات شوی دی. یو مقامي ټور اپریټر مشر غلام حسین مشال ریډیو ته وویل چې امنیت پسې کېدو له وجې خلک د مخکې په شان اوس هم غواړي چې شمالي علاقې وګوري او ښه وخت تیر کړي. د پوینا چې د دوی غونډې نور ټور اپریټرز د درې ورځو نه واخلي، تر 15 ورځو پورې یو سیل لزی، چرته چې دوی د خوراک څخه د اوسېدو او د موسیقي انتظام هم کړی وي.
فسیلګری صنعت کې نه صرف ملک د پاره خوشحالي ده، بلکې د هغه علاقې د پاره هم چرته چې سیلانیان زی. که یو څوک سیل لپاره یو ټور اپریټر سره زی، نو نه صرف هغه سره سکیورټی وي، بلکې څومره چې خرچه وي هغه هم پکې پوره شي.
همداسې یو ټور اپریټر په سریه گلگت ته سیل لپاره تللی کلسوم کاکړوای چې داسې قسمه ټور اپریټر سیل سره مینه لرونکو لپاره یو سهولت جوړ کړی دی او هغه په اسانه اوس د شمالي علاقو سفر کولی شي. مقامی ٹور آپریٹر مشر غلام حسین سیاتوی
ٹوریزم کے حوالے سے جب یہاں سے
سیل لپارا کسوک دلتا لخار زی نو پکراکورم ہائی وے پنزو نشپک دا سی دا پولیس محکمے راضی چې حلتا دا ټور آپریټرز د سیلانیانو نامی او معلومات درج کوي او دا ورته ویل کیږي چې دا کسان د فلانې علاقې سره تعلق لري. باقاعده د سیلانیانو په اړه پولیس خبرول کیږي.
د پرایویټ ټور آپریټرز په مقامي سطح د کاروبار په اړه د پاکستان اسوسییشن اف ټور آپریټرز نائب صدر اسد علی شاه وایي چې د ټور آپریټرز په مقامي سطح سیل ته وده ورکړه کم چې یو مثبت پیغام دی، خو دې کې ډیر داسې دي چې اغه لایسنس نه لري. د پوینا باید چې خپل کاروبار ته یو قانوني شکل ورکړي نو ورته به د حکومت لخوا فائدہ تر لاسه وی.
بڑا خوش ہوں کہ یہ
زه ډیر خوشاله يم چې دوی دا کار کوي. پدې کې زیاتره ځوانان کار کوي. خدای رکه دوی په یو صحیح طریقه روان شي نو دوی ته به موقع تر لاسه کیږي. لکه مثال په توګه د گلگت بلتستان حکومت په لوی پیمانه یو نړیوال کانفرنس راغوښته دي چې پکې به د بهر ملکونو سرمایه کار او نور اعلی چارواکي وي. داسې سیلګری په اړه مختلف سیمینارونه وي نو که دوی سره لایسنس وي نو ورته به موقع تر لاسه کیږي. دا شان دوی به زموږ فورم کې هم ګډون کولی شي نو چې کوم مشکلات دي هغه هم د دې فورم تر لاندې هواري دي شي.
اسلام آباد نه کارکونکي دا ټور اپریټر سرګری سنت او خپل کاروبار ته وده ورکول لپاره د سوشل میډیا نه کار اخلي. د سوشل میډیا په پاڼو نه صرف ورسره په زرګونو خلک وي بلکې هغه د سیل زینو ته راغب کول لپاره د هغه زینو تصویران او د سیل اخراجات هم ورکړي وي.
دا مشال ریډیو دا
تیره ورځ په خوست کې یو شمېر لیکوالانو او فرنګیانو د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د کتابونو هم منځله. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو په خپلو خبرو کې په دې خبره ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي تر څو د ټولنې په ځوان کول کې د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور دود وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه‌ای ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه. لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسهیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونه په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 شینوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړل دي. بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیل کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبري شوې دي. دا چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه به چاپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوستر یو سړی ته وایي چې خلکو په پیدا خو څه کوي چې په بسکل به سپوره ته کتاب یې نو دا یو نیم شعر او الفت صاحب دا شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي اینه ګټه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو د کتاب او نیول منزل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو واره بیا لا ګولایا سوارو.
دا خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد خزو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په 13 ورځو کې یې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات پولیسي وګړي وژلي دي، خو د پاکستان ولسمشر ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي چې عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچی کې پولیسو په دوه نقطو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې دعوه کړې ده. د کراچی پولیسو وایان نن مشال اړې ته وویل چې د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال ووژل شول. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندي د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولیږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي. اته بشکلونه فرخونده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قران کریم د یوې نسخې د سوزولو په تور وژل شوی و. د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سفیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن زخمي شوی دی. بل خوا د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پالټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بارندو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړي توګه شام، عراق او په لیبیا په اړه تنګ نظرۍ پالیسیو له وجې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځ اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. او نن د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور په وخت د ماښام 8 بجې شروع کیږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زملی ها میرزاده، ګل ایاز او ټکنیکی همکار جانتن رامی رستنه په ګډه اجازه واړو. تاسو د بل خبرونه پورې د په لوی الله سپارو. د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل مهیروي.